السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه سفی ولاستان ځای مو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خرغ لاست ويم ټکنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوړی په دغه پروګرام کې موړاندې لدی خبرو چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله پر هغو هیوادونو چې د خبره پر طالبانو اغیز لرونکي دي غږ وکړ چې طالبان د سولې د خبرو میسته وهڅوي. نږدې یوه میاشت کېږي چې په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې په ټپه درېدلې. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکید: په افغانستان کې د کرونا ویروس ضد واکسین د تطبیق لومړنۍ مرحله افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روغتیایي پرسونل او نورو کسانو ته پیلیږي چې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې په لومړیو کرښو کې ولاړ دي. د هرات والی سید عبدالوحید قتالی خبرداری ورکړی چې له هر هغه کس سره به قانوني چلند وشي چې په دې ولایت کې د بډوډۍ د پیر او پلور په اړه په ادعاو کې ښکېل وبلل شي. او د اروپایي ټولنې مشر جوزیف بوریل وایي موسکو ته د تیرې اونۍ سفر کې وموندله چې روسیې د خپل سری پر یو خطرناکه لوري روانه ده. پوره خبرونه: په افغانستان کې د کرونا ویروس ضد واکسین د تطبیق لومړنۍ مرحله افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روغتیایي پرسونل او نورو هغو کسانو ته پیلیږي چې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې په لومړیو کرښو کې ولاړ دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې دغه پریکړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د یاد شورا په پرونۍ غونډه کې وشوه. دا نه دي ویل شوي چې د کرونا ضد واکسین تطبیق به څه وخت پیلیږي. هند تازه 15 لک ډوزه د کرونا ضد واکسین له افغانستان سره مرسته کړي دي. د هرات والی سید عبدالوحید قتالی خبرداري ورکوي چې له هر هغه کس سره به قانوني چلند وشي چې په دې ولایت کې د بډوډۍ د پیروپلور په اړه ادعا وکړي ښکېل وبلل شي. ښاغلي قتالی پرون د یو شمېر بېوزلو کډوالو کورنیو سره وکتل چې ادعا کېږي بېوزلۍ اړیستي په غیر قانوني ډول خپل بډوډۍ وپلوري. ښاغلي قتالی ازادي راډیو ته وویل
حداقل در مورد تکرار موارد میتونیم
لکتر لره د داس موارد د تکرار د مخنیوي لپاره ویل شم چې موږ ډیر جدي یو پر وړاندې دریګو او عاملینو سره چې د دې قضیه په برخه کې اسانتیاوي برابر کړي
چلندې سازمانی قضیه بودن برخورد میکنیم.
په هرات ولایت کې د لخمان حکیم په نوم روغتون د بډوډو د ایستلو یا پیوند یوازینی روغتون بلل شوی چې په ناقانونه ډول له بېوزلو خلکو څخه بډوډۍ پیری او بیا یې په لوړه بیه پلوري. خو د دغه روغتون یو مسؤول ډاکټر فرید اعجاز په تازه څرګندونو کې ازادي راډیو ته ویلي دوی د پیسو په معاملو کې ښکېل نه دي، بلکې د خبره خلک له روغتونه بهر معاملې لري او یو بل ته خپل بډوډۍ ورکوي. د هلمند چارواکي په دغه ولایت کې شاوخوا 6000 کسانو ته د الکترونیکی تذکرو د ویش خبره کړې ده. د هلمند الکترونیکی تذکرو د ویش ولایتي مسول محمد نبی شیرزاد 13 ورځ ازادي راډیو ته ویل
دا پروسه ډیره په شفاف ډول سره او په چټکۍ سره پر مخ روانه ده. چې دم غړي مول د ورځې په جریان کې په هر ځمکې کې په 60 ډول سره د 200 تر 300 کسو پورې کسان سپټینامه او میټریک ورته کوو. چون د هلمند نفوس ډیر دی او د خلکو تقاضا زیاته ده، نو موږ تمه لرو چې د مرکز څخه موږ ته یو یا دوه نور ځونه هم فعال شي.
په هلمند کې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د الکترونیکي تذکرو د ویش لومړنی مرکز پرانیستل شوی چې څو ورځې د مخه د ډیرې تقاضا له کبله په مرکز لښکرګاه کې دوهم مرکز هم پرانیستل شو. د اروپایي ټولنې مشر جوزیف بوریل وایي موسکو ته د تیرې اونۍ سفر کې وموندله چې روسیې د پخپل سری پر یو خطرناک لوري روانه ده. بوریل خبرداری ورکړ چې کرملین د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د بندي کېدو له کبله د نویو بندیزونو سره مخامخ کېدای شي. نوموړي چې پرونی موسکو ته د خپل سفر په اړه د اروپا پارلمان ته راپور ورکاو وویل که د بشري حقونو موضوع د خبرو یو برخه وي، نو کرملین د رغند اړیکو جوړولو ته هیڅ لیواله نه ده. د الکسی ناوالنی په نیول کېدو سره د روسیې او اروپایي ټولنې اړیکې لا سړې شوې دي. د چاپیریال ساتنې یوې ملاتړې ډلې ویلي د جرمني حکومت د امریکا متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ته تر یو میلیارد ډالرو پورې د مالی ملاتړ وړاندیز کړی و، څو د نورد ستریم دوه جنجالي نلیکې په وړاندې د واشنګټن د بندیزونو مخه ونیسي. د هغه سند له مخې چې دې ډلې پرون خپور کړ، د جرمني د مالیې وزیر اولاف شولتس په یو خصوصي لیک کې د امریکا د خزانې پخواني وزیر سټیفن منوچن ته د امریکا د طبیعي ګازو د واردولو لپاره د پیسو وړاندیز کړی و. د دغې ډلې اجرایي مشر ساشا میولر کراینر دا موضوع یوه رسوایی او ناپاکه معامله وبلله، که څه هم د جرمني د مالیې وزارت په دې اړه ځانګړې تبصره نه ده کړې، خو د یاد وزارت یو ویاند ویلي په دې هکله یوه اعلامیه د جوړېدو په حال کې ده. د نورد ستریم دوه نلیکې چې چارې بشپړېدو ته نږدې دي، تمه د هر کال سل میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز له روسیې جرمني ته انتقال کړي، خو د دې نلیکې چارې به په ډسمبر کې د واشنګټن د بندیزونو د ګواښ وروسته وځنډېدې. د برما میانمار پولیس پر هغو اعتراض کوونکو چې د عمومي راغونډېدو ممنوعیت یې له پامه غورځولی و ډزې کړي او له اوبو شیندونکو ماشینونو یې کار اخیستی. د تېرې اونۍ د کودتا وروسته د دغه هیواد خلک ښارېدلي او په اعتراض راوتلي دي. پرون څلورمه پرله پسې ورځ وه چې د دوی اعتراضونو دوام وکړ. اعتراض کوونکي نظام په دیکتاتوري تورنوي او د میانمار د منتخبې مشرې آنګ سان سو چی نیول کېدل غندي. او د بیټکوین بیه په بېساري ډول لوړه شوې او د سې شمې په ورځ 50,000 امریکایي ډالرو ته ورسېده. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د دغې نامتمرکزې ډیجیټلي پیسې ارزښت د دوشنبې په ورځ وروسته له هغه 20% لوړ شو چې د تسلا موټر جوړونې شرکت اعلان وکړ. په جنوري میاشت کې نیم میلیارد ډالره بیټکوین رانیولی. تسلا ویلی په خپلو راتلونکو معاملو کې به بیټکوین ومني. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د پروګرام معرفي ترازو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په طالبانو باندې له اغیز لرونکو هیوادونو وغوښتل چې دغه ډله د سولې خبرو ته راولي.
از تمام کشورهایی که تاثیرگذار هستند، علاقمند و حامی پروسه صلح هستند، در این که اونا را تشویق کنند که به میز مذاکره تشریف بیارند.
په هندوستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره به یو پلاوی ټاکل کیږي. د کډوالو چارو وزیر نور رحمان اخلاقی:
حدود 21,000 افغان در کشور این به سر میبرن، 5,000 تنش به خاطر دریافت پرایندگی به یونسیار درخواست سند دادن.
در روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ هغه پلاوی چې د کرونا ویروس د سرچینې معلومولو لپاره د چین ووهان ښار ته تللی و، وایي داسې نه ښکاري چې کرونا ویروس د یو چینایي لابراتوار څخه راپورته شوی وي. بیا هم خراغ لیرازو لمری مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله پر هغو هیوادونو چې د ده په وینا پر طالبان مو اغیز لرونکي دي غږ وکړ چې طالبان د سولې د خبرو میز ته وهڅوي. نږدې یوه میاشت کېږي چې په دوحې کې د افغانستان د سولې خبرې په ټپه درېدلې دي. په همدې حال کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکنزي ویلي په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي سطحه لا هم ډېره لوړه ده او دی وایي د طالبانو له دغو کړنو اندېښنه لري. فریبا ظاهر نور جزئیات راکوي.
عبدالله عبدالله له طالبانو غواړي چې بیرته د سولې مذاکراتو میز ته راوګرځي. ښاغلی عبدالله پرون د دې شورا د رسنیو او عامه پوهونې د کمیسیون په پرانست غونډه کې دا خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړه:
توقع ما از حرکت طالبا، از تمام کشورهایی که تاثیرگذار هستند، از تمام کشورهایی که
د طالبانو له حرکت څخه متمده او له ټولو هغه هیوادونو څخه چې د دې بهیر ملاتړې دي او اغېز ورباندې لري، غواړو چې هغه د خبرو میز راتلو ته وهڅوي. د افغانستان د مسایلو په اړه په بل هیڅ ځای کې د پردې تر شا هیڅ شی د پریکړې وړ نه دی. په داسې حال کې چې د قطر څخه د مذاکراتو د کوربتوب او د امریکا او نورو هیوادونو د هڅو او ملاتړ څخه مننه کوم. یو ځل بیا له ټولو نړیوالو متحدینو، اسلامي هیوادونو او نورو سیمه ییزو او نړیوالو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې په ټول امکاناتو سره د افغانانو د دې غشتن ملاتړ ته دوام ورکړي.
تمام امکانات د ریارسه در حمایت از این خواست مردم افغانستان قرار بگیرند.
نږدې یو میاشت کیږي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو دوهمه مرحله په ټپه درېدلې او د طالبانو استازو په دې موده کې ایران، روسیه او ترکمنستان ته سفرونه کړي دي. د افغانستان د سولې بهیر د دغو دریو هیوادونو له مشرانو سره د بحث مهم مسایل وو. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې مذاکرات بند سوي نه دي، بلکې د په وینا په خبرو کې ځنډ یو طبیعي خبره ده. په سپتمبر میاشت کې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د لومړني پړاو له پیل سره په هیواد کې د اوربند او د تاوتریخوالي د کموالي هیله پیدا سوې، خو د چارواکو په خبره تاوتریخوالی تر پخوا اوس لا ډېر سوی دی. ښاغلی عبدالله په پرونۍ غونډه کې وویل چې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده، بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سې شنبې په ورځ یو ځل بیا پر طالبانو ټینګار وکړ چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر ډیره تاوتریخوالی کم کړی دی.
د حمایاتو کچه چې لوړوالی زموږ د خوانه نشته دی، بلکستان په دغه عملیاتو په کچه په لوړوالی کې لوی لاس خپله دی. همدوی دی دوی دغسې اقدامونه او بمبارونه کوي چې مجاهدین عکس العمل ته مجبوروي.
په همدې وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال کنت مکنزی د منځني ختیځ په انسټیټیوټ کې په یوې آنلاین غونډې کې ویلي چې لا هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي او جګړو سطحه ډیره لوړه ده. جنرال مکنزی زیاته کړه چې د طالبانو د کړنو له کبله اندېښمن دی، هغه کړنې چې د په خبره د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې تر ارزونې لاندې دي. دغه لوړ پوړي جنرال ویلي چې د امریکا ستراتیژیک هدف دا دی چې پرې نږدي طالبان افغانستان د امریکا پر ضد وکاروي. د 2020 کال د فبروري پر 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک سوي توافق له مخې که طالبان د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي او تاوتریخوالی کم کړي، نو امریکایي سرتیری به د 2020 کال تر مې میاشتې پورې له افغانستان څخه ووځي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په یو تازه راپور کې بیا راغلی چې واشنگټن باید د می میاشتې ضرب الاجل وغځوي. په دې راپور کې چې د فبروري پر 3 خپور شوی او د امریکا دواړه ګوندونه دیموکراتان او جمهوري غوښتونکي په جوړولو کې رول لري، راغلی چې امریکا په افغانستان کې خپل سرتیری کموي، خو په دې شرط چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ راسي، طالبان تاوتریخوالی کم کړي او القاعده شبکه مهار شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس پګنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په هند کې د شاوخوا 15,000 کډوالو د ستونزو او ریدو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی چې هغه واته به سفر وکړي. افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر نور رحمان اخلاقی په کابل کې ملت د حکومتي ادارو د حساب ورکونې په پروګرام کې ویل په هندوستان کې افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د حل لپاره به په نږدې راتلونکي کې یو پلاوی دغه هیواد ته ولاړ سي. ښاغلی اخلاقی د افغانانو د هیواد پریښودلو اصلي عاملان طالبان یاد کړه، خو طالبان د خبره ردوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د دریم هیواد لپاره د زرګونو افغانانو نامعلوم برخلیک په هندوستان کې. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت اوس د افغانانو د ستونزو د حل لپاره لار لټوي. په هندوستان کې د غمیشت افغانان د زده کړو له بې برخطوب او وزګارتیا په څیر له ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر نور رحمان اخلاقی وایي د دغو افغانانو د ستونزو د حل لپاره په نږدې راتلونکي کې یو پلاوی هندوستان ته لیږل کیږي.
په هندوستان کې 1,000 افغانان ژوند کوي. شاوخوا 15,000 کسانو یې نورو هیوادونو ته د تګ لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ ته د پناه اخیستنې اسناد وړاندې کړي، د دې لپاره چې ستونزې په سمه توګه حل سي. او هلته موږ یو اتشې ته هم اړتیا لرو، نو ومو په تیاله چې یو پلاوی هند ته واستوو.
د کډوالو وزیر وی افغانان په نورو هیوادونو کې هم لستونزو سره مخ دي چې وزارت د حل لپاره اقدامات تر لاس لاندې لري. هغه ویل یو شمیر هیوادونو سره د افغانانو د جذب په خاطر هوکړه لیکونه هم په پام کې شته. ښاغلی اخلاقی له افغانستانه د افغانانو د وتلو اصلي عاملین طالبان یاد کړ. خو طالبان به دغه ادعاوی ردوی او وای چې دغه چار خپل افغان حکومت پیل کړي ترڅو د خلکو ذهنونه خراب کړي. د کډوال وزارت د معلوماتو لمخې وس مهال 2,450,000 افغان کډوال په پاکستان کې او 2,400,000 کډوال په ایران کې میشتي، چې په دې کې شاوخوا 1,000,000 په پاکستان کې او 1,000,000 کم په ایران کې د استوګنې رسمي اسناد لري. نا امنی او د سولې نامعلوم برخلیک دغه افغانانو بیراتک هیواد ته سخت کړی دی.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګست ورزو ننګرهار ته. د ننګرهار د خښتو په بټیو کې زرګونه ماشومان په سختو او درنو کارونو بوخت دي چې د زده کړو په ګډون ل خپل نورو حقونو بې برخې شوي دي. دغه ماشومان کورنۍ وایي ل بټیو قرضدار شوي او کا اولادونه ورسره کار و نه کړي نو په یوازې ځان نشي کولای د خپل کورنۍ اړتیاوي پوره کړي. په دې اړه پام وکړئ د خراپورته.
لسکلن علی خان ل خپل پلار سره د سررو دولسوالۍ د خښتو په بټیو کې کار کوي. د وای شپږ میاشتې وړاندې په دریم ټولګي کې خپل زده کړې ځکه پرې خو دې چې پلار نه شو کولای د کورنۍ مالی اړتیاوې پوره کړي. د غواړي چې د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې عادي ژوند ولري او ښوونځي ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو بارې پر تنکۍ وګو راغلی دی.
مکتب مې ویلې خو ځان مانه پلار مې یوازې لګې نه شو کړ منګ مر سره لګې مجبوري ده. دسې زر یو نیم زر وباسو ډیره سخته.
نه کلن ضیاءالحق یو بل ماشوم هم په دې بټۍ کې کار کوي. دی د خپلو ستړیاو او سختیو کیسه کوي، خو غواړي چې کلاس نیوی وشي او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل شي نو به کولی شي چې زده کړې وکړي څو په راتلونکي کې له دې برخلیکه وژغورل شي.
کور سامان قرضدار متر کاشکې
دا یوازې علی خان او ضیاءالحق نه دي چې په کوچني ځان او کم عمر کې کار کولو ته اړ شوي، بلکې د دوی په شان زرګونه ماشومان شته چې کار کولو ته اړ او له خپلو حقونو ناخبره دي. د علی خان او ضیاءالحق پلار محمد غوث وایي کورنۍ شاوخوا 12 غړي لري، نو که ماشومان ورسره په کار کولو لاس یو نه کړي نشي کولای چې کورنۍ اړتیاوي پوره کړي.
داسې مشکلاتو سره مخامخ شو چې بس دغلته مکتب دی دغه ځای کې، او دغه مکتب ته لکه د تلو شان د دوی نشته، ځکه نشته. زما شکر لس کسه 12 کسه کور دی، او مقصد زه نشم کولای ځان ته. نو دی بچی ته چې بچیا د مکتب نه ماته بس تاسو دغه واړه برونه سوال تکینی نی دا ضرور دی.
د ننګرهار د خښتو د بټیو مالکان وایي له دوی سره شاوخوا 10,000 کورنۍ کار کوي چې په هر کور کې له 4 تر 10 ماشومان په کار بوخت دي. د ننګرهار د سرورو د لسوالۍ د خښتو د بټیو د ټولنې مرستیال زرنبی وایي دغه کورنۍ د دوی د کورنۍ د غړو په څیر دي، او وخت په وخت په مسؤلینو د دوی د ژوند اسانتیاو په اړه غږ کړی، خو تر اوسه ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. زرنبی وایي لږ تر لږه باید ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شي چې که یوې خوا دوی کار کوي نو تر څنګ به یې زده کړې هم وکړي.
موږ سره په ولسوالۍ کې غونډه وشوه چې ماشومان له مکتبونه جوړو، ماشومان له زیات جوړو، ستاسو په مطلب دا ټول به موږ کوو په شفاخانې دره جوړو، خو یو ځمنه موږ سره نه برابره شي. د دې قریبا 2-3 کاله وشو د دې ژمنو. یو سړی دې اثبات کړي چې په دغه بټۍ کې موږ یو شی ورکړی د ټولو بټیو خشمالان، خو دغه عمره مسته چا نه ده کړې. په دې کې
د بشر حقونو مسؤلین هم مني چې د خښتو په بټیو کې د شته کارکوونکو ماشومانو ژوند تریخ شوی، او په خبره یې چې راتلونکي ته یې ژوره اندېښنه لري. په ختیځ کې د بشري حقوقو د خپلواکې ادارې مشر شمس حبیب وایي دوی له ولایتي ادارې سره هم د غستونځ شریکی کړي، او زیاتوي چې که له دوی څه ونشول نو مرکزی دولت ته به وړاندې کړي.
کچیرته بیا هم عملاً کار نکیږي یا نیو شوې نو موږ دغه موضوع مستقیم د مرکز سره شریکو او موږ د مرکز نه هلته دغه مواد موږ ټولو مرکز سره شریکو او د مرکز لخوا موږ د تعقیبو د موضوع
اخوا د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو مسولین وایي دوی هم اندیښمن دي خو زیاتوي چې له ځینو ادارو سره یې تړونونه لاسلیک کړي چې باید ماشومان له خپلو حقونو برخمن شي. د دغه ریاست رئیس عبدالحکیم شیرزاد وایي له دولتي ادارو او ځینو همکارو موسسو سره یې په ګډه وڅېړنه پیل کړې چې له بشپړېدو وروسته به ورته پوره رسیدګي وشي.
چې څنګه د تحلیل نه راخلاص شي نو دغه درې ادارې جمع همکار موسسات د بټیو د کارګران اتحادیه او همدارنګه د بټیو د مالکین اتحادیه دا به په جمع سره کینو هغه تعهدات چې موږ کړي دي ټول به هغه تعهدات ته رسیدګي کوو.
خو د خښتو په بټیو کې بوخت ماشومان او د دوی کورنۍ په دې باور دي چې له دوی سره شوې ژمنې یوازې د ژمنو تر بریده پاتې دي او کلونه کېږي چې د عمل څرکین نه لیدل کېږي. بیکاري، بېوزلي او ناامني هغه عمده موارد دي چې له امله د فقر کچه لوړه شوې او په کلو او ښارونو کې کم عمره ماشومان د زده کړو پر ځای درنو او سختو کارونو ته اړ کړي دي.
مول جنگ نغوارو، مول سلحا غوارو، مول دیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
نوریاس نوری د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
ډیفنس پوسټ او ورځپاڼې په کابل کې د هدافي وژنو او چاودنو زیاتوالي ته پام اړولی او لیکي پرون سه شنبې د یو وزارت څلور کارکوونکي په یوه حمله کې ووژل شول. د ورځپاڼې په لیکنه په دې ښار کې نږدې هره ورځ سهار د خلکو د ګڼه ګوڼې په وخت کې حملې کیږي او د سیاستوالو، خبریالانو، مدني فعالانو، قاضیانو او دیني عالمانو په ګډون پیژندل شوي افغانان پکې په نښه کیږي. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویاند فردوس فرامرز وژل شوي کسان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت کارکوونکي وبلل چې په وینا یې پر موټرې وسلوالو ډزې وکړې او پکې ووژل شول. د پولیسو په وینا په همدې ورځ په دې ښار کې په یو بل دولتي موټر په هدفي ماین چاودنه کې یو ملکي وګړی ټپي شو. ډیفنس پوسټ لیکي افغان او امریکایي چارواکي طالبان د شخړو د دغې څپې مسؤول بولي خو دا ډله دغه تورونه ردوي. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د شخړو زیاتوالی د دې سبب شوی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره پر هغې موافقې له سره کتنه وکړي چې د تیر کال د فبروري په 9 له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړي. دغه موافقه له افغانستانه تر می میاشتې پورې د ټولو امریکایي سرتیرو وتلو ته لاره پرانیزي خو د بایدن د لوړ پوړو امنیتي سلاحکارانو له وروستیو څرګندونو داسې بریښي چې د دغو ځواکونو وتل ښایي وځنډیږي. طالبانو ګواښ کړی چې که امریکا له دوی سره په شوې موافقې عمل ونه کړي نو به پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو بریدونه بیرته پیل کړي. د دغې موافقې له مخې طالبانو تر اوسه پر امریکایي ځواکونو چې شمیر یې په افغانستان کې د تېرې جنوري میاشتې په نیمایي کې 2500 ته راکم شوی له حملو ډډه کړې ده. کاناډایي ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې هم په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ته پام اړولی او لیکي یوه ډله امریکایان د جو بایدن له ادارې غواړي چې تر می میاشتې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه وباسي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه ډله چې د کوچ ورونو په نوم یوه شتمنه کورنۍ ملاتړ کوي د بایدن له ادارې دغه غوښتنه په یوه تبلیغاتي کمپاین کې چې نوی پیلوي کوي. دغه کمپاین داسې مهال پیلیږي چې د بایدن د امنیتي سلاحکارانو ملي ټیم هڅه کوي په دې اړه پریکړه وکړي چې آیا له افغانستان نه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل وځنډوي. یو شمیر دې ته اندېښنه لري چې که له وخته مخکې له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړي ممکن ترهګري بیرته احیا او په افغانستان کې شخړې لا زیاتې شي. ډیجیټل ژورنال وړاندې لیکي دغه ډله په پام کې لري چې په پیل کې 1,200,000 ډالره په هغه سرتاسري کمپاین چې یو شعار به 40 کاله اوسې وخت ولګوي. دا ډله غواړي په دې توګه نور امریکایان له ځان سره یو ځای کړي چې په افغانستان کې د امریکا جګړه ډېره اوږده شوې او پر سپینې ماڼۍ او قانون جوړونکو فشارونه راوړي چې امریکایي ځواکونه له دې هېواده وباسي. دغه ډله له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره دغه کمپاین داسې مهال پیلوي چې یوې بلې د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل شوې د افغانستان د مطالعاتو په نوم ډلې په دې وروستیو کې په خپل نوي راپور کې د جو بایدن ادارې ته سپارښتنه کړې چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو ایستل وځنډوي.
اوس هم د یو امریکایي قراردادي په اړه باندې راپور لرو. شاوخوا یو کال مخکې مارک راندل فریریکس چې سیول انجینر و او د امریکا سره د قراردادي په توګه باندې په افغانستان کې کار کوو له خوسته وتښتول شو. که څه هم چې طالبانو د هغه د تښتولو قضیه رد کړې ده او لاس لرلې پکې رد کړي دي، خو د امریکایي چارواکو په خبره باندې د طالبانو سره تړلې حقاني شبکې د لخوسته تښتولی ده. مارک فریریکس 50 کلن دی. د امریکا متحدو ایالتونو حکومت د هغه د موندلو او همدارنګه د داسې معلوماتو د پیدا کولو په تړاو چې په نتیجه کې د وموندل شي د $15 میلیون جایزه اعلان کړې ده. د مارک فریریکس خور ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ټولو افغانانو څخه یې غوښتي چې که د ورور په اړه لږ معلومات هم ولري، د موندلو لپاره یې همکاري ورسره کوي، نو دغه معلومات دې شریک کړي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
په افغانستان کې د امریکایي مارک فریریکس لاله درکېدو یو کال وروسته اوس یې خور د موندلو په برخه کې د افغانانو همکاري غوښتې ده. شارلین ککوره ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې له انسان تښتونکو غوښتي چې ورور یې خوشی کړي.
Mark, we are hoping you are listening and this message finds you.
Mark, زه هیله من دیم که می غږ اورې خو اوسه. کورنۍ د لیږې ورځې چې ته ورک شوی سخت کار کوي چې تا روغ مومي. موږ له خپل ټول ځواک ګټه اخلو تر څو تا کو ته روغ راستون کړو. مارک، در پسې خفه یو. مینه در سره لرم.
مارک فریریکس له 2013 کال نه په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو په برخه کې کار کوي او د تیر کال په فبروري میاشت کې تر دې دمه لدرک دی. خور یې وایي ښاغلي فریریکس په افغانستان کې په 13 کلونو کې زیات خدمتونه د دغه هیواد د خلکو لپاره ترسره کړي او اوس له افغانانو غواړي چې که یې د ورور د برخلیک په اړه ډیر کم معلومات هم ولري، د موندلو په برخه کې دې ورسره همکاري وکړي.
To anyone listening, we would like to ask you to keep
the haga chana chez mug ghagawri gwaadu che mug saram rasta ukri che urur mi paida kro haga da 2000 ka la pail na takhtawal shawai aw tur busa korta na da rastan shawai haga patiro hugo kaluno ki che afghanistan ki wo ziyad khidmat na ikri di tur po higo che koranai da jwan muhim bar khada aw mug hilaman yo che haga jar korta rastun shi.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې د هر هغه معلوماتو لپاره چې د فریریکس د موندلو لامل شي، د عدالت لپاره د جوایزو د دفتر له لورې ورته له $15 میلیون زیات ډالر په پام کې نیول شوی دی. و مغختل په افغانستان کې د دغه امریکایي د موندلو په برخه کې د امنیتي او استخباراتي بنسټونو د هڅو په اړه د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت شورا نظر هم ولرو، خو د دغه بنسټونو ویاندویانو زموږ پښتنو ته ځوابونه ونه ویل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ هغه پلاوی چې د کرونا ویروس د سرچینې معلومولو لپاره د چین ووهان ښار ته تللی و، وایي داسې نښ ښکاري چې کرونا ویروس د یو چینایي لابراتوار څخه راپورته شوی وي. دغه پلاوی په خپلو موندنو کې ویلي ډیر احتمال لري دا ویروس له یوه حیوان ژوي څخه انسان ته انتقال شوی وي. فریبا ظاهر نور جزئیات راکوي.
د چین ووهان ښار ته د روغتیا د نړیوال سازمان په مشرۍ د تللې روغتیا متخصصینو لومړنۍ موندنې ښیي چې کرونا ویروس د چین له لابراتوارونو نه دی راپورته سوی. دغه پلاوی په ووهان ښار کې تر تحقیقاتو وروسته پرون سه شنبه دا نتیجه اعلان کړه. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO یو متخصص پیټر بن ایم بارک د فبروري پر 9 د چین په ووهان ښار کې یو خبري کنفرانس ته وویل د کرونا ویروس د سرچینې په اړه ټول احتمالونه وڅېړل، خو داسې نه ښکاري چې ویروس د یوې لابراتواري پیښې په نتیجه کې بهر راوتلی وي. نوموړي وویل چې د دې کار لپاره لا نورو ځانګړو او هدفمندو پلټنو ته اړتیا ده. د نړیوالو روغتیایي متخصصانو دغه پلاوی یوه میاشت پلټنې وکړې چې د کرونا ویروس څنګه او له څه شي سرچینه اخلي. د دې ویروس نښې د 2019 کال په دسمبر کې په لومړي ځل د چین په یوه مرکزي ښار ووهان کې ولیدل سوې. دغه ویروس وروسته ټولې نړۍ ته خپور سو چې تر اوسه څه باندې 2.3 میلیونه کسان ترې مړه سوي دي. په لومړي سر کې د دې ویروس سرچینه په ووهان ښار کې یو مارکیټ بلل سوی و چې وحشي ژوي پکې خرڅېدل، خو روغتیایي متخصصین اوس فکر کوي چې دا ویروس ښایي فقط په یاد مارکیټ کې پیاوړی سوی وي. امبارک دې ته هم اشاره کړې چې دغه ویروس شاید د چین له نورو ښارونو یا نورو هیوادونو څخه د مسافرینو او یا هم د یخې سوي حیواني محصولاتو سره ووهان ته رسیدلی وي. دی وی راتلون کې تحقیقات به یوازې پر چین نه بلکې په نورو آسیایي او غیر آسیایي هیوادونو هم متمرکز وي. د روغتیا نړیوال سازمان متخصصین په دې تحقیقاتي سفر کې د ووهان د ویرولوژي انسټیټیوټ ته ولاړل. د دې وبا د خورېدو په لومړي سر کې داسې ګڼل کېده چې دغه ناروغي په تصادفي ډول د همدې انسټیټیوټ له لابراتوارونو څخه ټولې نړۍ ته خپره سوه، خو د دې تیوري د ثابتولو لپاره اسناد نه دي وړاندې شوي. چین په وار وار دا ډول تورونه رد کړل.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اراده زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کا
پانی پات جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم لاند خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. په افغانستان کې د کورونا وایرس ضد واکسین د تطبیق لومړنۍ مرحله افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیاي پرسونل او نورو هغو کسانو ته پیلېږي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په لومړیو کرښو کې ولاړ دي. دا خبره د ملي امنیت شورا دفتر په خپل ټوټر پاڼه لیکلې ده. هند تازه 15 لک ډوز واکسین افغانستان ته مرسته کړې دي. د هرات والی سید عبدالوحید قتالی خبرداري ورکړی چې له هر هغه کس سره به قانوني چلند وشي چې په دغه ولایت کې د بجوړي یا ګردو د پیروپلور په اړه په ادعاو کې ښکیل وبلل شي. ښاغلي قتالی پرون د یو شمېر بېوزلو کډوالو کورنیو سره وکتل چې ادعا کېږي بېوزلۍ اړیستي په غیر قانوني ډول خپل بجوړي وپلوري. د هلمند چارواکي په دغه ولایت کې شاوخوا 6000 کسانو ته د الکترونیکي تذکرو د ویش خبره کړې ده. د اروپای ټولنې مشر جوزف بوریل وای موسکو ته د تیری اونۍ سفر کې وموندل چې روسیې د پخپل سری پر یو خطرناک لوري روانه ده. د چاپیریال ساتنې یوې ملاتړې ډلې ویلي د جرمني حکومت د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ته تر 1 میلیارد ډالر پورې د مالی ملاتړ وړاندیز کړی و څو د نورد سټریم 2 جنجالي نلیکې په وړاندې د واشنگتن د بندیزونو مخه ونیسي. د برما پولیسو پر هغو اعتراض کوونکو چې د عمومي راغونډېدو ممنوعیت له پامه غورځولې او ډزې کړې او له اوبو شیندونکو ماشینونو یې کار اخیستی. په برما کې پوځي حکومت واکمن دی او منتخبه مشر آنګ سان سو چی یې بند اچولې ده. او د بیټکوین بیه په بېساري ډول لوړه شوې ده او د سې شنبې په ورځ 50,000 امریکایي ډالرو ته ورسېده. بیټکوین نامتمرکزه ډیجیټلي پیسې ده. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com په تفصیل باندې واورئ. دوی منی مې پیلو وړاندې باندې ازادي اوریدونکو او نیز خبرونه تاسو ته خبر کړو. خو تر هغه مخکې لکه څنګه مو چې پرون پر راپورونو خبرونو کې واوریدل، په کابل کې د هندستان په مرسته باندې د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک شو. د دغه بند باندې په ټول ټال 216 میلیون ډالر لګښت راځي چې هندي پریکوی. د شاتوت بند د فواید او امدارنګ د چي د کابل خلک بسنګ تری مستفید کیږي. په دې ارتباط مو د اوبود چارو متخصص خاغلی محمد عاصم معیار سره خبري کړي دي.
د شاتوت بند جوړول واقعا یو خوشاله کوونکی خبر دی، ځکه دا بند د کابل ښار د لپاره ځانګړې ارزښت لري. یو ارزښت چې کزه په ترتیب ورته اشاره وکم، هغه دا دی چې دا به تر ټولو د مخه د سیلابونو په کنټرول او په مخنیوي کې ډېر مهم رول ولري، ځکه موږ کابل ښار ته چې درې سیندونه لرو او یو له هغو سیندونو څخه به د دې بند په مرسته کنټرول شي. دا کولی شي د سیلابونو کچه چې په تیرو کلونو کې پېښه شوې وه په ډېره پیمانه راټیټ کړي. نو دوهم ګټه یې زه تاسو ته په ګوته کولی شم چې دا بند هدف یې دا دی چې د کابل ښاریانو ته د اوبو په رسولو کې هم مرسته وکړي. له دې څخه به د کابل ښار د اوسیدونکو د اوبو لپاره ډیره زیاته ګټه وخت تر شي او د هغوی دا ستونزه به هم حل شي. دریمه ګټه هم داده چې موږ په کابل ښار کې او د دې شاوخوا سیمو کې د اوبو د ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ یو، چې دا بند او د دې بند زیرمه کول او زیرمه مرسته کوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي، چې هغه به وروسته هم بیا د ښار د اوسیدونکو او نورو خلکو دپاره د هغو استفاده او کارول به آسانه وي. نو په مجموع کې که زه دا ټکی راغونډ کړم، دا دی چې د شاتوت بند جوړول یو ډېر مهم خبر دی او خوشحاله کوونکی دی، او خدای دې وکړي چې ژر بشپړ شي، داسې نه چې د سلما او د شاوروس بند په تېر لږ کارونه وروسته پاتې شي، په دې هیله چې کارونه په وخت بشپړ شي او د امنیتي او د نورې سیاسي تحولات د بند چارې اغېزمنې نه کړي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه به کېږي د همدغې بند په جوړېدو بشپړېدو سره. په عامه اصطلاح باندې به خلکو ته په څه شکل باندې ګټه ورسیږي او په څو کلونو کې به دغې ګټې ته په تمه شي خلک؟
پلان خو دا دی چې بند به تقریبا په درې کلونو کې بشپړ کېږي، او عامو خلکو ته د دې بند څخه یوه د اوبو رسونې شبکه هم په نظر کې نیول شوې ده، چې د هغې شبکې په مرسته به د کابل ښار ته اوبه رسول کېږي. نو دا په مستقیم ډول د خلکو کورونو ته اسانتیا راولي او د خلکو په ژوند کې تغییر راوستی شي، او وروسته د ځمکې لاندې اوبه په دې توګه چې چېرته اوبه زیرمه شي نو هغه طبعا ځمکې ته په یو معین مقدار سره تغذیه کېږي، چې هغه یو مثبت بدلون د کابل په سیمه کې راوستی شي. ځکه اوس موږ په کابل کې ډېر زیات د اوبو استخراج لرو، او دا د دې سبب شوی چې د ځمکې لاندې اوبه زیانمنې شي او یا هم کمې شي، کیفیت یې هم خراب شي. نو که چېرته اوبه زیاتوالی پکې راشي، بیا هغه هر څه بیرته رغول کېږي.
مننه غواړم وپوښتم جناب معیار، چې د هندوستان دغه شراکت د اوبو د مهار او مدیریت په برخه کې له افغانستان سره څومره مهمه ده، او فکر کوئ چې که کوم خنډونه وي هغه که یاد کړئ چې په څه ډول باندې به هغه خنډونه د دغې همکارۍ او شراکت مشارکت لپاره باید حل شي؟
د هندوستان البته پانګونه ډېره ستراتیژیکه ده، تللې د افغانستان په مهمو چارو کې پانګونه کړې. که چېرته موږ د سلما باندې د افغاندوستۍ هند دوستۍ باند ورته اشاره وکړو، یا هم د اوسنۍ بند چې کوي، ډېر ستراتیژیکو مواردو کې پانګونه کوي، او دا یو د افغانانو سره د دوی هغه رښتینولي ښیي. یو خند چې ممکن د دې بند چارې لږ متاثره کړي، هغه متاسفانه باید څه ووایم چې تر اوسه هم دا ځنډېدلې وي، دا دی چې د افغانستان دغه سیاسي وضعیت او د سولې خبرې دي. که چېرې په دغه خبرو کې حکومت ته اوسنی نظام ته څه مهم سترګه ونه کتل شي، ممکن د دغه بند چارې به ټاګنی شي. خو هیله دا ده، او موږ وړاندینې هم دادي چې انشاءالله داسې به نه کېږي، او دا یوازینی خنډ دی چې دا بند لري. نور په امنیتي لحاظ، په نورو لحاظو باندې دا بند کومه ستونزه نه لري، او انشاءالله چې کارونه به یم په وخت بشپړ شي.
مننه کوم. یوازې یو بل پوښتنه چې د ختیځ لپاره به مهمه وي، په کونړ سیند باندې د بندونو چارې فکر کوي چې یوازې امنیتي تهدیدونه دي چې نه یې پرېږدي، که نور مسایل هم شته چې باید هغه حل شي؟ له تخنیکي پلوه څومره مهمه ده چې دغه خنډونه لري شي که ستونزې وي په دې برخه کې؟
د کونړ سیند یو بل مشکل لري، هغه دا ده چې هغه د پولې اوښتونکي اوبه لري، لکه ترانسپورټي چې مثلا د ډیورنډ کرښې نه اوړي. نو هلته دریم ګډي یا بې طرفه ارګانونو ته لکه ورلډ بانک یا نورې ادارې د هغوی پانګونې ته په دغه رقم شرایطو کې چې افغانستان او مثلا پاکستان یو د اوبو په اړه کوم تړون ونه لري، قانوني ستونزه ایجادېږي. خو د هند غوندې یو هېواد چې هلته پانګونه وکړي، هغه ستونزه نه لري، او داسې ډېر موارد پاکستان کې هم شوي چې چین مثلا پانګونه کړې ده، او هغوی د بیا د هند اندېښنو ته پام نه دی کړی. نو که چېرته هند هلته پانګونه وکړي، دا امکان لري، خو نورې پانګونې یو څه محدودیت لري. د ما د معلوماتو په اساس د سږ کال د بودیجې سند هم چې ما کتلی، په هغو کې د کونړ په سیند باندې د کامې بند ته بودیجه ورکړل شوې ده، خو په دې هیله چې د هغوی اړوند چارې هم پیل شي. نو د هغوی بندونه د تخنیکي مواردو کې ستونزه نه لري، او فقط ستونزه یې دا ده چې لاندې نه هېواد د په پورته برخه کې د بندونو جوړولو سره مخالفت کوي، او دغه یو قانوني خنډ ګرځېدلی د بې طرفه پانګونې په لپاره. نو کچیر ته هند او داسې نورې ودونه پنګونه کړی هغه په ستن ځنوي
لخاغلی مایار سره مبارکه واوري د خاغلی مایار د وبود چارو متخصص دی د شاتوت بند اومدارنګ د هند نورو پروژو په اړه باندې خپل تحلیل لمون سره شریک.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
زله تاسو اجازه غواړم خو ازادي اوریدونکو 19 پروگرام مهیروي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې یو ځل بیا ستاسو د خپلې خبرونې وخت راورسید. دوستانو په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو هغه پیغامونه څخه مننه کوم چې په تیر ورځو او نیو کې مراستولې و. د دې موږ هم د خبرونې د جوړښت سره سم تر اړوندو مسولینو پورې رسو او پیغامونه مو خبرو. مهله د چې ستونزو او مشکلاتو ته مو پاملرنه وسی او هواری سي د هم د خبرونې په مرسته نورمونه سندوم ورته استاسو پیغامونه راخلو په پرله پسې ډول له تاسو سره پرته خبروم.
السلام علیکم. زه پر خبرې کوم د ننګرهار نه ورو او د توخه مبارک خبرې کوم کنه لیستل کې دا موږ افغانان چې د سرحد بوښوي دا د ترخم کې د مسافر خلکو زی دې تر ډیر زیات وال ورکې بوښي بيزه تکي او نی پرې کې دی پوش باید د مبارک لکه چې شوشي پوش او ډیر هغه لاندې ورته نه خلو دی روپې نه ځلې په زور واټ او زور واټ کې پوش ځنه زور واټ کې یو کړنه د مشرانو ده کشر قدر لري پوش وي او دمر دې چې دی افغانستان کې شروع را کنه یوم د سړي زیب کې نشته پوش وي تور ما خپل سر کارونه کوي والسلام مخای خش.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما د غزنی ولایت پلان پونسافری باندې ما دوه خاطر له شرګه خاطر دی له درایي به تر شرګه پوری په پوسو کې راګرځول یو ټول مسافر راکټکوي دیوالونه باندې ویل د خاطر دی چې شي د خاطر دی خاطر پریا ځکه سبا ټول خوکو نو بس بیا نو خیر او خیر لپاره وکړي او تاسو خو اله خلک یې لنګر وګورئ اتي په شری کې اته وای مننه نګوري خپه نشم نو نه ډار خوش مننه که خپه نشې چې جنو خپه سم.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما مکاشم د څو زما د حیرات ولایت ته اړه کوم هو جاده ګل ته سیدی د خوراکي لکه وړه لکه وړي لکه ورګي دا ډیر ګران سی وی دی په خوا شي په درسه وي درې سیل سی کلو دی درې کلو وړي دی ترې له تر په 200 روپۍ وو او هغه په 200 روپۍ درته پاس وړه نه یې تاسو په 500 روپۍ وو او په 200 ځاګه څو تر څه دي خو یې ځان دې حساب کا باندې چې د حکومت دې دې په امر نه وکړ دا څنګه راځي چې د ماشام د نه لري او واسه نه پرې چې ځانو نه شو نو دا هر څه د دردا شهرداري خونه کې چې نه فایر شمیر کنه دا ولې دا شي پورته دي چې هلته چې شي باید د دولت د سیم مخنیوي او چې ودې بیا تا کنټرول کې خپل پر عدالت باندې نرخونه زما ځغ به تر نور مکانات او تر دولتي دارو پر ورسې ورسې سلام. زه جانانم د
علم ولا سمال کني ولا د امبرس چې راځي په شرام له خپل کوروته نزموږ په دواله سر ګراندې ور په کور کې نه لرو جنګو غره برسي په بازار کې ماړو ولې نزمو سره هیڅ چا سر نه ګرځول نه موږ غواړو نزمو سره څوک مرسته وکړي. السلام علیکم.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته ځانګړې سلام کوم او یو سلام هم زبانه کوم. میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت سره پیغام شیل کوم. زموږ همدا ستونزه دا ده ځکه چې فوروارد مو یادونې کړې دي چې پر دواړو غاړو مو دغه غږ پوښتاس په خپل منځو کې سوله سره وکړي. دا چې فعلاً په ناوې ولسوالۍ کښې جنګ هم زیات شروع دی ځکه چې زموږ د ملکي خلکو باندې اکثره لارې تړلې دي. تر ډېره حده پورې زموږ ملکي بخش کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي ځکه چې یو څوک شاته فرض مثال جواري نه شي راوړلی چې د دې شار کې تولید کړي او خرڅ یې کړي او خپل اړتیا په سره کړي. عموما بیا هم په دواړو غاړو ږغ خو ستاسو ملکیانو ته لاره ورکړي ځکه چې په لارو هېڅ نه ده جوړه چې تاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پورې ډېر تاوان رسوي ځکه چې په معیاردو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي. نو موږ عموما دغه یادونه کوو چې په دواړو ستاسو اوله واره په خپل منځو کښې سوله سره وکړي ځکه چې سوله م سره نږدې کوي. سوله م د حل لاره ده. نو هیله من یم چې زموږ د ملکي خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي او ډېره زیاته مننه شبه خولرئ سلام.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د ټکنالوژۍ کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کښې. ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ ارادو کارکوونکو ته وایم په خاطر ته دې چې د ازادۍ ارادو ښایسته خپرونې نشرۍ او د دنیا ګلکو ته د غریبو خلکو آواز رسوي. بعض د سلامه زما درخواست په قاضا غوښتنه دا ده چې په افغانستان کښې ډېر زیات کومکونه خلکو سره وشولو. هو بدبختانه چې څومره خلک چې شل او ښه او معیب دي او ما